طبيب الاخلي او بل هذا دبليو اف كده شكايات نمبر باندي ني بورتوكي دا زاك مودر وطور وكما كل ورثه من الدير ميرباني ور دا غادي بولستي دي زاك بيو تسوي ور انا والسلام عليكم.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې. احمد تکل ته وار ورکو چې لنډ خبرونه وړاندې کړي.
په دوحه کې نن د امریکایي چارواکو او طالبانو د پلاوي ترمنځ خبرې کیږي. طالبان وایي په دې خبرو کې به د دواړو خواوو د غوښتنو او اندېښنو په اړه ژور بحثونه وشي. اروپایي چارواکي وایي چې طالبانو په تیرو دوو ورځو کې له دوی سره په خبرو کې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د دوام په چاره کې د همکارۍ غوښتنه کړې. د اقتصادي همکارۍ سازمان ایکو په ترکمنستان کې په خپل سرمشریزه کې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې او ژمنه یې کړې چې له افغانستان سره به مرسته کوي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د $22 میلیون بشري مرسته اعلان کړی او وایي دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې اړو افغانانو ته ورسوي. په خیبر پښتونخوا کې سلګونه کسانو د پولیسو پر هغه ماموریت حمله کړې ده چې د قرآن کریم د پاڼو په سوځولو یو تورن کس پکې ساتل کېده. معترضانو د پولیسو سټیشن او موټرو ته اور اچولی. او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مرستیال مشر وایي چې له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا کولو لپاره په ویانا کې د نننیو خبرو لپاره تیاری په چټکۍ سره روانې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې په تفصیل ولولئ. د پروګرام دویمه نیمه پیلو دوه اونیزی خبرونې لرو. د سپورت نړۍ پروګرام د لوبو له میدان او همدارنګ د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنۍ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. ستړي مشه د لوبو له میدان په یو بل ونی ز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سه پروانه خبرونه کې بعد تیرې ونی د ورزشي پیښو پاړه باندې تازه معلومات درکړو. د شان بووري چې په لټګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي. د سکوهن یو افغان لوبغاړی به د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات هم درکړي. او که وختونو د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې د ورزش د رئیس مرکه به هم درته خبره کړو. لموږ سره پاتې شئ. په نیویارک کې د ربی برتانیا کې د فوټبال د یو کلب او کیم کار داشتیان ویسټ سازمان په مرسته د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې غړې له پاکستانه برتانیا ته رسیدلې دي. د دوی لپاره یوه الوتکه کرایه شوې وه. په الوتکه کې د فوټبال د ځوانانو د ملي لوبډلې 13 لوبغاړي او د کورنۍ غړي وو چې ټول 113 تنه وو. دوی به په برتانیا کې د عادي ژوند تر پیل مخکې د کورونا وایرس د محدودیت له کبله لاس ورځې قرنطین وي. د انګلینډ د فوټبال د پریمیر لیګ یو کلب ژمنه کړې چې له دغو ځوانو لوبغاړو سره مرسته کوي. د ښځو د فوټبال دغه لوبغاړي اکثریت د بیوزلو کورنۍ غړي دي او په ډیرو ستونزو یې پاکستان ته ځانونه رسولي وو او برتانیا ته تر رسیدو مخکې څو سختې اونۍ په اسلام آباد کې تیرې کړې وې. د اولمپیک نړیواله کمیټه وایي په قطر کې د افغانستان د بدني روزنې او ورزش د ریاست د مسؤلینو سره په ملاقات کې دا ژمنه ترلاسه کړې چې افغانستان خپلو لوبغاړو او لوبډلو ته په نړیوالو سیالیو کې د برخې اخیستو اجازه ورکوي. دې کمیټې په یوه اعلامیه کې ویلي په غونډه کې د افغانستان استازو وویل چې د اولمپیک منشور پلي کولو ته په جدي توګه ژمن دي او تعقیبوي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې په اعلامیه کې همدارنګه ویل شوي چې په غونډه کې دواړو خواوو په دې ټینګار وکړ چې ټولو افرادو ته باید پرته له تبعیض اجازه ورکړل شي چې په آزاده توګه ورزش وکړي. د طالب استازو او اولمپیک د نړیوالې کمیټې د غړیو ترمنځ غونډه ګټوره بلل شوې او د خبرو دوام غوښتل شوی دی. د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه په رسمیت پیژني. او د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست میرویس اشرف وایي چې د کرکټ د نړیوالې شورا د غوښتنو او وړاندیزونو په پوره کولو کار پیل کړی او ژر به دغه شورا ته وسپاري. د کرکټ نړیوالې شورا څو ورځې مخکې وویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ کې د کارونو د ارزولو لپاره یې کاري کمیټه ټاکلې. د کرکټ نړیواله شورا غواړي پوه شي چې د بورډ مشرتابه د افغانستان د کرکټ بورډ د اساسنامې په اساس ټاکل شوی او واکمن نظام یې په چارو کې مداخله نه کوي او خپلو کارونو ته یې پرېږدي. ښاغلي میرویس اشرف رسنیو ته وویل چې دوی د کرکټ د نړیوالې شورا وړاندیزونو پوره کولو باندې کار کوي ژر به تمام او اړوندې شورا ته به وسپاري. نوموړي ویلي چې د کرکټ د نړیوالې شورا له دغې کاري ډلې سره به له نږدې کار کوي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. آیا پوهیږئ چې پلی تګ مو روغتیا ته څومره ګټه رسوي؟ که نه پوهیږئ ګټې درته د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وړاندې کوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي. همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کینسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ د هغو ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت درفع کولو لپاره ډېر تشناب ته ځي. همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپله موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلي لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
ډاکټر فریدون مومنزاده و چې د پلی تګ د روغتیایي ګټو په اړه معلومات وړاندې کول. اوس هم د سکوهنی یو افغان لوبغاړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې مسیح الله ده. جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد عیاس مالزی د مدد درې درې نیم کال کې چې تمرین کوم. عمر مې 45 کال نه نور ورزشونه خو نو ساز وقت یو خو سړی ده چې زما دوه نورونو مانه مشران هغې تمرین کوم. نو زم همدې تمرین ته وهڅولم. تقریبا شپږ اووه میاشتې شوې اوله کې چې راغلم، استاد ډېر نهایت نه ډېر زیات کوشش خواریات کوو چې په شپږ میاشتو کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقې وکړې چې اول شوم. په بیا هغه نه بعد یو نیمه میاشت بعد به کویت لوب کې درې څلوېښت ملکو کې صحیح لوب ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم. او همداسې دویم نوجوانانو لوبو کې بیا هم اول شوم او دریم کال بیا هم اول شوم. درې څلوېښت ملکونه وو، آسیایي ملکونه وو ټول. اول عارف مې چې و د عراق نه و چې هغه مې په اول راؤنډ کې تسلیم کړو. او دویم مې د جوردن هیواد نه و. او دریم بای وتم څلورم هغه و عراق سره و. او مات مې که آخري کې لوبه کې مې زیاته کامیاب شوی خو باخت حساب کراته. ثقیله ورزش ده بلې ډېر. په دې ټولو تمرینو کې ورزش ډېر ثقیله د بوکس ورزش ده. په دې چې ټول همدا مخ هدف ده، ټول مخ خرابېږي. په خو ثقیله ورزش ده. دې داسې خلکو ته داسې ویل لرم چې ورزش د صحت ضامن ده، نه بلکې د جنګ و د لانجو او د کیسو ګرځېدلو. ورزش یو نهایت تمرین ده چې د بادامالۍ سره بادامالۍ نه انسان ساتي. او بې دې خوا خوا ګرځېدونه ورزش ښه ده. که ژوند باقي و له خیره تر سوچ یو ژوندي به ورزش به کوو. احساس مې هلته ډېر غټ احساسات دا و چې غټ سکرین لګېدلی او درې څلوېښت بیرغونه و. او هغه کې زمونږ افغانستان بیرغ اول ترین بیرغ نمبر کې اول زمونږ. احساس مې ډېر لوی و چې مالې په دې درې څلوېښت ملکو کې آسیایي ملکو کې زمونږ رپېدلی درې رنګه بیرغ هملته رپېده.
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې رئیس نور احمد حبیبي وایي چې اوسمهال په دې ولایت کې ټول ورزشي کلبونه خلاص دي او خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي. له ښاغلي حبیبي سره مې په ننګرهار کې د ورزشي فعالیتونو په اړه خبرې کړي.
د لمړی ورځ نه راهی سي کله چې په ادارې ته راغلم په اداره کې ډیر زیات ستونزې وي او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړي. نو کار مې د خپل ځان نه پیل کړی دی، د خپل ادارې نه، د خپل ریاست نه مې پیل کړی دی چې څومره بې نظمي په اداره کې و هغه مې مکمل سر نه رنګ کړل، روغن مې وکړله. د دې تر څنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلي دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي جیوان پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاورد یې درلودل. همدارنګه زموږ د باکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره، انسټیټیوټونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړې دي چې ډېر ژر به هغوی سره تفاهمونه وکړم تر څو زموږ ورزشکاران په ډېر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي، نیمه تحصیلات وکړي. کارونه مې له ځانه پیل کړي دي، انشاءالله چې ډېر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو، ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه خلاص تر وړنه ولرو.
یعنې تاسو یادونه وکړه چې د بېلابېلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بېلابېلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري. تر اوسه دا منتخب ټیمونه نو او کداب راته وایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي؟
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسله دلته ده چې یو شمېر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې موجود و چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو لپاره تلل دلته منتخب ټیمونه به موجود نه و. همدا اوس یواز زموږ د ایم ایم ای د فری فایت فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالۍ شوې دي چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړي دي. اما تر څنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دي. کله چې ملي ټیم د سیالیو د پاره ورزشکاران بلار شي نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو د پاره، یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل شاو ورزشکاران راوباسي. یو یوازینی وجه همدا ده چې زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي، منتخب ټیمونه موږ ولرو، نو موږ کولی شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو، په هغې باندې نظارت وکړو، استاد یې راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي تر څو دوی د افغانستان په کچه لاسته راوړنه ولري.
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کړو چې وړاندې ټیمونه وو لوبډلې وي خو غیر منظمې وي، فکر کوي چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار ښه لاسته راوړنې نه درلودې، سره له دې چې په بېلابېلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړۍ درجه راتلو؟
یقینا چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې دوه درې هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه و. یوازینی بدبختي چې دلته پاتې دی کلبداران د فدراسیون سره ستونزه لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمېر ستونزې لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کیږي. ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو لپاره بیا مغه فدراسیون یو شمیر ځوانان د مختلفو ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل ته رالیږي چې کابل ته چې کله دوی ملي سیالیو لپاره ځي هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي.
په تورسیو کې یو لوی اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې، هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته که نه؟
د افغانستان د نور ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیره ستونزه دا ده چې دلته انجونی ورزشکاران ورزش ته زړه نه ښه کوي، ګرچې موږ په سترنج او په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته و چې حکومت د انجونو دپاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه هم موږ لرو او ټول کارونه یې خلاص شوي او خو پاتې شو. نو که دلته زمینه سازي د نجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خویندې به یي چې هغوی ورزش ته زړه ښه کوي او علاقمندي دی تللي چې ورزش وکړي، خو یو ځانګړي ماحول ورته باید وي چې هغه ځانګړي ماحول موږ ورته جوړول هغه اوس پاتې دي.
یعنی معنی دا چې اوس تاسې د نجونو په برخه کې کوم ځانګړي لوبډلې نه لرئ، نجونې ورزشکارانې نه لرئ؟
نه خیر، موږ د انجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نوی ورزشکار نه لرو.
د ننګرهار د اولمپیک او بدني روزنې رئیس نور احمد حبیبي و. درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو له میدانه ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته کې یاست، روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
د زهرو کاروان دا خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 تر 1 بجې پورې له آزادي رادیو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډیر داسې ځوانان هم شته چې د ډیرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډیر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډیرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله اوسي، کې ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهم ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تیره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیاته وم، اوس ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نگاه خپه ایمه کنه، اوس یو ملګری یو دوست بل چانس پیسې قرضه کنه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه ایمه. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې ځکه زیاتې دي. خپله واده کې د فلاني کال 8000 روپۍ په معاش اخلو، دا نشي به تاسو کولی چې د کور خرچه پوره کړي. خاص د کور خرچه مې په کور کې اوس 10000 روپۍ د میاشتې خرچه یې وړې وسه وړې وسه چای وړه دا چې وړې وس 15000 روپۍ کې او معاش 8000 روپۍ دي. زما خو اراده و چې دا اوس یو کندې روژنه مخکې بس د اقتصاد نگاه نه وزن لیده. اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کنه، اخته نه بعد به یا دوست نه پیسې خاص کوو بکوم. ټینشن خو ځکه زیات را چوله چې دا خاص وسن خلاصون څنګه مې نه خاصم، ځکه زیات بوج را باندې، ځکه چې واده نه کړی نو دی کوټه باندې قریبا یو لک ډېر دی، لک 15 روپۍ لګولې دي. دغه ټینشن کې د واده ټینشن خو بیخي زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
مو په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانیو وکړ. نو موړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنې دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داس حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې په هغه باندې ونازېږي، او خپل ټول لویي، خپل ټول لوړوالی په ډېرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو، د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي په یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي، دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي، د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له هلکانو نه غواړي کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه وي د واده په مراسم کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چېرې دې ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا سره زر دي له اندازې زیات، یا مثلا شرط دي، نو دغه مسایل چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي، یا مثلا د دې مېلمنو په اړه بلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دې ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لونګۍ ګانې ورکوي. داسې هم که دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډېر سخت نیولي دي رسمونه، رواجونه مو ډېر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای د دې چې اسانې کړو د واده مراسم ورځ تر بلې لګیاي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هېڅ یو نجلۍ زه نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی، دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسي، کې ورته هغه د خفاسي پکې، یا مثلا په ده باندې دومره بوج راسي چې دی دې ونه شي کولی د خپل واده د عظیم خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس ته پخوا په پرتله حالات بدل دي، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرفونه کوي، دوی د پرې پوسي چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په ولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولی سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید
دنه زیات نه یو یو لک یو نیم لک روپی بیا د ټاکل شي کنه ځکه زیات ورواز موږ زنیم انځه دي مسافرون دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته چلته پیسې یاجم فلار کې څوک د شغلان نه ښکاري څوک سینیم نه وي څوک یو یو د وان شمن بل دوه شي بس ختم شي چې راګان دې پیسې د پاره بس ودو کې بیا کم خرچه وشي لاس بو جبري څوک په خیم بیا پنځه بوري په خیکی لاس منه وخت لري بیا پنځه منه راړي سي هر څه بیا کم شي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي پایلې څوي او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم لودین صاحب ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي وجه یې تاسو څه بولئ
هیواد سره واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه دی او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبونه ځان خبر کړي نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده په رانږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بېځایه مصارف او دغه رواجونه او بلورو زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي
کله چې دغه سی وضعیت رامنځته کیږي نو پایلې څه کیږي
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي بېځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي د دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی یا غوی دوړو لپاره
یو خبر ده هم کې کله چې نه یو خو غوښتنه فرمایش لري هغه نه عمل کیږي د خپل هم یو قدر پیدا کوي چې کده شي دوی هغه شی به چې د دوی یو مهمه د ژوند ته خوي چې واده ده هغه وخت هم خوشاله نه وي او پراتلونکي ژوند کې هم دی بل سره وقته پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبرونه منه لازم ما وخت نه ونه منله څنګه چې ما وخت لا غسه واده راته نه کړ نو زه هم ادا چې سوای نه غواړم خبرې ومنه کنه
bale یوات دغه وضعیت چې ده عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي ځکه دغه د نوې ژوند پیل وی او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډیر زیات مسولیت راځي کیږي چې هغوی د بیزای فشارونو نه لاس واخلي ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغه سي شروع کړي په خپل کې جوړ راشي مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځوي سي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوې ژوند پیل کړي
مهمه خبره انسان د مقابل لورې ده خو له زمونږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي امکانات مهم وي سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي
یو څه مونږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغه مطلب خپل مشران ته نات ورکړی دی او په ګډه دغه یو تصمیم نیولای دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بیزای مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې شو ډیر ساده یو وادي نیولای تاسو ورسنیو کې لیدلې چې مطلب هغه خپل هغه مصارف یو نادار کورنۍ سره کومک کړي یا غریبانو باندې وشل دی نو ځوان کولای شي په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي
خو ما پوښتنه وکړه چې خپل که ځوان دغه فکر لري مثال ډیر ځوانان د خبره کیږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري آینده د پاره هایي ته مهم دغه خوشاله ژوند دی چې هغې ته باید توجه وکړي خپل او د خپل د ژوند ملګري حقوق او وجایب وپیژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په واسطه دغه بېځایه مصارف نه
درنو اوریدون کو د تانی سنگ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تر بیا خو وخت ولرې.
د ازادۍ په چپو کې په روانو چارو تاو د بحثونه هر اونۍ د پنځنبې په ورځ له 2 تر 3 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو خبريږي. د دې خبرونه تکرار د جمعې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې اوریدلی شئ.